غوښتنه ده چې ټلیفون ته ځواب ووایي. د خوست ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی او د خوست کرنې ریاست د ویترنری لوی مدیر محمد قاسم له لنډې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
لکه څنګه چې موږ ویل په دې خبرونه کې د غواو د ناروغیو په اړه خپل ملمنو سره خبرې کوو. ملمنو ته منتظر یم، ټلیفون ورځي او تمه لرو چې ځواب ووایي د خوست ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی او د خوست کرنې ریاست د ویترنری لوی مدیر محمد قاسم. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کړم او د واتس اپ شمیره یو اوریدونکی تیار لرو او به ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، متاسفانه چې د دوی ټلیفون قطع شو خو د واتس اپ شمیره بیا هم ملانومه که پیغام لري، پښتنه لري، نظر لري، په دې شمیره ثبت کړئ. تر ثبت بشو طریقې وي زموږ ملمانه به ستاسو خبري واوري ورسته چې استودیو سره وصل شي ځواب به درکې. 00 24 22 12 6 01 01. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې، مهرباني کوئ. سلام
علیکم، زه د هلمند څخه ملتپال خبرې کوم. زه دا غوا چې د کوچې د شتو وولې شه بارا چې کوچې را شره ټول کې بارا د سکله غوړي داسې دا چې د شي غټي غټي ستیا لپاره موږ تشو ورکو.
صحیح، ډېره مننه. یا صحیح ده، پوه شوم. ملمنو سره به ستاسو میل پښتنه شریکه کوم. خو خدای دې وکړي چې د دې ټلیفون زر رخ شي او ځواب ووایي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې. ازادي راډیو
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګن کې اوسیدونکو د وخت ایران نشر از خبرې کوم.
مننه، سلامت اوسئ.
مننه کوم سروان صاحب، که چیرته خدای وکړي ملمنه د ټلیفون پر لیک راسي نو له ملمنو نه مې همدا پوښتنه د دې بده پروسه سره لې چې الته چې کومې غواوې مړې سوي دي په خوشبختیا کې، چې کومې غواوې مړې سوي دي د دغه غواو غوښه به البته دینو کسانو خوللې، نو هغه غوښه څه ناروغي بل چاته انسانانو ته انتقال سوي ده او د انتقال امکان سته که نسته؟
درست، مننه. دا هم ښه پوښتنه ده، خو څومره چې زه پوهېږم وایي هغه غوا چې په ناروغي ولري، بلکې هر څاروی باید غوښه ونه خوړل شي. خو زموږ میلمانه به درته ځواب ووایي. تمه لرو چې میلمانه مو موږ ته اول ځواب ووایي، چې ټلیفون ته ځواب ووایي او له موږ سره خبرې پیل کړي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې. ازادي راډیو، مهرباني کوئ. تاسې مهرباني، تاسو له استودیو سره وصلی یاست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني، ځان راو پیژنې. ازادي راډیو،
من نه اورم. دوست محمد يم له خوست ولایت الچورو وسلام.
مهرباني کوئ دوست محمد صاحب.
من نه اورم ملمنو نه پښتنه خبرې کې دا غوښه کومي لاج لري د دانی چې وخت یې د پوسټکی کې دانی وخت یې.
بله، علاج لري کنه لري؟ یا ش پښتنه دي، دا هم مهمه پښتنه ده. بل اوریدونکو کې لرو، ځان راو پیژنې. ازادي رادیو،
اسمت الله د هلمند ولایت څخه مې اړیکه درسرنی ولې.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ. اسمت الله صاحب،
ما وې چې دا څه ډول ناروغي ده او د دې مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې تر وسته سره سي؟
سید، مننه. کور ودان څه ډول ناروغي ده او د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ دا اصلي برخه ده د پښتني. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. ازادي راډیو،
السلام علیکم. ساروان صاحب، تاسو ته محترم ملمنو تعالی درا وې دي سلامونه نیکې وړاندې کوم. زه د جلال آباد نه غامیر خبرې کوم. ما دغه پښتنه ده چې دغه مرض خو په ننګرهار کې ډېر زیات ده او حکومت یا امارت اسلامي دا غوښیم، دا غټ مالونه غوښیم باندې کړی دي. نو کله ملوانه حاضر شو نو دوی نه دغه د ما پوښتنه ده چې لبنیاتونه موږ استفاده کولی شو کنه او دغه مالونو که چېرته مرض نیولي او څوک یې حلاله کې ځمه کي دغه غوښې نه استفاده کولی شو کنه؟
آقا میر صاحب، آیا دقیقا همدغه ناروغي چې په خوست او پکتیا او پکتیکا کې خپره شوې، فکر کوئ چې همدغه ناروغي به په ننګرهار کې هم غواو ته پیدا شوي وي؟ نښې ویلی شئ؟
تاسو چې کوم اعراض علایم ویل د پوستکي ناروغي دی، یو قسم دانې پرې راخیږي دغه پوستکي لاندې، بیا دغه ځای تقریبا داسې دغه افغاني دا پنجیان نه دي، دغه دغه اندازه باندې ورسېږي دا پوستکی لرې کېږي، دغسې دانې پرې راخیږي. تاسو کوم اعراض علایم ویل دغسې په ننګرهار کې همدغه مرض
کرده. او په څومره اندازه کې دی؟ ډېرو غواو ته دا مرض پیدا شوی دی که کمو ته؟
ولا ډېر ده، دلته چې مونږ ګورو چاکه یوه غوایي که دوی دا ټول په دې مرض باندې اخته دي. دغه خواو شا کې چې زه ګورم دلته خو په ټولو هر کور کې دغه مرض شته، په هر کور کې دغه غواو خوسي باندې دا مرض باندې اخته شوي، مبتلا شوي دي.
بله، او غواوې ورڅخه مړې شوي هم دي؟ په خوست و پکتیا کې خو مړې شوي هم دي،
یعنی په هغه رقم ارقام چې تاسو ویلې زرو خواو شا کې هلته مړې شوي. دلته بیا د مرګ مینې دومره زیات نه ده، ریسیوی دی خودلته په کم اندازه باندې دی.
یو بل پوښتنم له تاسو څخه آقا امیر صاحب، دا وس چې خلک څه کوي؟ د خلکو د مالیجه کومه طریقه پیدا کړې ده په خپل خلکو یا ویترنرانو څه ورته وي؟
دلته خو بلې د مالیجه طریقه خو دلته دا، دلته دا ویترنر ډاکټر صاحبان چې راځي دا سپرانزون یو ګرامه دغه اخلي، سره د نیروباین هم دا ورته زر کوي، او بل پایوډین اخلي، یو قسم مایع د انټیسیپټیک مایع دي، دغه مایی باندې همدغه جل دی مینځي، دا دانې دا کوم ځای شړېدلی یا وروس شوی دغه مینځي په دې باندې، دغه دوی دغه کړي، بعضې مالونه ښه شوي دي خو ډېره ښه نتیجه یې لا تر اوسه نه ده ورکړې دغه دوا هم.
صحیح، ډېره مننه آقا امیر صاحب، خدای دې وکړي چې زموږ مېلمانه زر ځواب ووایي، چې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رحمت الله تاثیرم ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ نه زحمت در کوم. څاروان صاحب ساته او استاذ درنو میلمنو ته سلامونه نیکی هیله احترامات.
کور دې ودان، سلامت اوسئ. مهرباني تاثیر صاحب. تاثیر صاحب ستاسو خبرې.
څاروان صاحب محترم، دا مخکې مې ورور یادو او بل خصوص د شینوارو په نازیان ولسوالۍ کې عملا مونږ دلته ولید اکثره غواګانې چې دي دا پمړې شوي دي او یو څه وسم په دې مرض باندې اخته دي. زما د راتلونکو میلمنو نه پوښتنه دا ده چې لومړي ځل لپاره دا چرته پیدا شوه، د کومې لارې افغانستان ته داخل شوه، او همداشان د دې وقایات څه ده او تداوی شته او که نه شته؟ که په دې کله ستاسو درانه میلمانه مونږ ته معلومات راکړي نو غوره به وي.
تاثیر صاحب، که تاسو یو څو شېبې پاتې شئ او ټلیفون مقطنه کې، دا راته ویلی شئ چې ستاسو په ولسوالۍ کې نازیانو کې دا ناروغي څومره عامه ده؟ یو نیمې غواته دا ناروغي پیدا شوې ده که ډېر خلک له دې ناروغي څخه په تکلیف دي؟
عموما څاروان صاحب محترم، که وګورو دلته په اکثره سیمو کې د دې مریستیانه شکایت کیږي، مونږ ګرځو او دلته مړې شوي دي. شخصا زمونږ د کور په شاوخوا کې تر ننه پورې مړې شوي هم دي، او اکثریت چې دي درته ووایم 99% غواوي چې دي په دې مرض باندې اخته دي.
دا خلک وایي، ډاکټران وایي چې دا ناروغي هم ساري ده، یعنی لیبی خو بلی خوا ته لګیشي، خلک احتیاط کوي، خپل خواوی ساتي چې داسې ناروغ غواو سره یو ځای نشي او لوغوی نه دا ناروغي وانخلي. تاثیر صاحب
که پوښتنه بیا تکرار کړئ. څاروان صاحب موبایل کته وسل.
بله، زما سوال دا و چې دا ناروغي ساري ده، یعنی لیوی خوا بلی خوا ته سرایت کوي، خلک احتیاط کوي، خپل غواوی ساتي اوس چې له نورو غواو سره یو ځای نشي او مرض ورته انتقال نشي.
او بالکل دغه ناروغي چې دا ساري ده، او تقریبا دغه احتیاطي تدابیر چې دي تر ډیره کچه نیول شوي دي. دلته د یو څو ویترنرانو دخوا هدایت هم شوی چې دغه مرستیا چې دا ساري ده، کوم غوا چې اخته ده دا د نورو مالونو څخه لرې وساتئ، همداشان د دې د غوښې لبنیاتو نه استفاده باید ونه شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان تاثیر صاحب. یو بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. السلام علیکم سروس، تاسو ته اورېدونکو ته مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان، مهرباني کوئ له کوم ځای؟
ہاں کابل نے تماس نے والا
مہربانی
سوال ہوگا تھا مہمانہ گھر آگلا جموں گے دوستان لوگ جمع تو خوش کیا ہوا ہوا کل سر اس واکسین ہوتے خوش کے وجہ واکسین جاری دی اکثر خلق لگا بولے واکسین وجہ ہم جاری دی واکسین جموں گے دوستان اغوا ہوا ڈیرا تھا رہی ہوگا سر پنجی بھی ذرا بھی مسئلہ پوکھ رہا سر ہم جوڑ رہا بردار رہا ہوگا
نو واکسین خو به شاید د کوم د نورو ناروغیو لپاره او شاید د دې ناروغي لپاره بنئ
نه نه همدغه ملمانه تازه څه پښتنه تر نو کې خو چې همدغه واکسین هم راغلی همدغه په نوم باندې واکسین هم کوي
لیکن واکسین فکر کوي جعلی دی
او دا واکسین جعلی دی او اکثر خلک وایي خو چې موږ خبره
متاسفانه دی حفیظ الله ټلیفون قطع شو خیر خو خبره واوریدل شوه میلمنو ته منتظر یو چې ستاسي پښتنو ته ځواب وایي ستاسي پښتنې زه له ځان سره لیکم بې غمه اوسئ که میلمانه هر شیبه حاضر شول ځواب به درکړي بل اوریدونکی لرو ځان را وپیژنئ آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
صافی صاحب بیسونه خبرې کومه
مهرباني کوئ صافی صاحب
دا د غواګانو کوم مرض چې ده دلته بيخي عام شوه ده په بیسونو کې او ډېرې غواګانې په مړې شولې چې تقریبا په دونه د دوه ورځې مخکې زما خپله یوه زراعتې غوا وه هغه هم په مړه شوله او ډاکترانو چې هر څومره علاج وکړ علاج یې سم نه نیوه خو زه دې ټولو ورونو ته یو شی غوامی هغې ته مې تجربه کړ او دا اعلانو به که نور مسلمانان مصرف پرې کم راځي او استعمال یې کړي نو ماله به ماجر خدای راکړي که د هغوی مال بچ شي یو ننزړه ورته یو ننزړه یو سیسي یو نیمه سیسي ننزړه او یو پاو ګوړه او یوه چټاکۍ دانیا دا بادیان دېنا شربت برابر کړي او غوا ولې ورکی نو انشاءالله زما غوا په دابله بچا شولا ځکه ما د ډاکټر علاج پین دی کړی نو نورو خلکو به خدای بچی کی
بله
او بله دا خبره ده نه مرض ساري دی هر څونه غوا جدا وساتي د ماشي او د مش په واسطه باندې دا انتقالیږي د مچانو او د ماشو په واسطه باندې نو نشي کېدلی خو دا نزدک
یاد کړ چې دا سره ګډ کیو دی خو په مغه ځای چې ټاپ لري یا ژوبل شوی دی ناروغي لکه بل په هغه ځای دی ولګوي غوا به خشي
شربت برابر کی شربت
درست او شربت غواتور کی
غوړا او شربت از دې د دننه ډېر سخت تاو راکی جی او دا یو بخار کوي کچې دا شربت برابر کی ولوري کی نو ما چې ډاکټر را و سماتي ور درجه را حراره سره دې ډېر کته راغل دا څنګه چلل چې نور به خو په بلی ما او ته ویل چې ما نه زه ولا ورکلې نو بیا هغه ډاکټر په خپل ارمانه تقریبا یو پنځه شپږ سیسي نازله یو ولا وایي زما غوا باندې خو وخت باندې ولا وایي نو دا او څه په دغه فراز باندې چې دی کوم ځای چې دغه نو په هغه زمانه دغه ډاکټري کوم د فرازونو دوایي زخم دوایي چې هغه دې استعمال کړي خو ګر چې اته جلشان نزده جوه بیا مچو ما شفی نشه که ناسته او دا با شربت که ورکی
گوره یو تاسته یو بله پختانه داره چه دا اول شاید چه نانزره تاسی ویست دا چی شایده شاید زی پا تلیفون لاری دا ستاسی غک وازی نه اورمه دا چی شایده کم بوته ده چی شایده
دا نانزره منگا با زیکولار پا دی غرور که یک قسم رو نختر دی چه دا آقی اولا هغې نه ټومبخه ورته وایو هغې جوړوي او د نزله د نخته د لرګي نه د دې نه د اوبه یا د تاو په واسطه باندې وباسي د هندوانو سره مې دا نزله او بخصوص کونړ ټول خلک یې پېژني دا د نختورو د ونو خوله غوندې ده او د هغې غوړ له هغې نه وځي دا ډېر بهترین شی دی ډېر سخت بویم کوي او انتها زیات یخ دی چې ما لوګ به شي به پاګه باندې بيخي ګرمي تاثیر نه کوي.
بله
او دې مرز کې دا ګرمي بيخي ډېر زیات دي.
صافي صاحب تاسو ول چې ستاسو یي وخوا مړه شوه تاسو یا نورو کسانو چې غواوي په دې ناروغي اخته شوي دي مخې ته دي چې مړه شي علالي کړي خو بم نیوي غوخه خو بم خوړلې نیوي
دا دا غوا دا علاله کې نوځي دا چې څو پرې وته کنه دا کې شي پورتکه واړو کې پاتې کیږي به علاله کې ضرورت نه
یعنی ډېر شر پڅومره وخت کې دې حالت رسیږي پڅومره وخت کې
بس شپږ ورځې کې
ډېر خطرناک ناروغي ده د معلمیږي ډېر مننه کبل څه ویل لري په دې برخه کې خپل تجربه خو مو شریک کړه کور مو ودان سلامت اوسې نو بیا هم کولای شي خو وس په ور شو یو بل اوریدونکو ته ډېر مننه سلامت اوسې صاحب اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو ده مهرباني کوي
روان ته سلام علیکم احترامات نیکی هلی تاسو ته تاسو درنو اوریدین کوم ملمنو ته
سلامت اوسې مهرباني کوي
روان صاحب د ننګرهار ولایت نه شاپور خبرې کوم د کامی ولسوالۍ نه
بلې مهرباني کوي
دا مرض چې کوم راغلی دی دا ټول ننګرهار کې بل خصوص په کامه کې ډیر زیات معلوم نه و وجل بل حال هم دا اوس ما مال نیولی دی دوه غواګانې نیولي اوس هم دغه زما مخکې ولاړه ده او ډېر بېخي دوایانې مته وکړي هېڅ دوایانې پرې اثر نه کوي زه خو د امارات اسلامي حکومت نه او هغه نړیوالې موسسې چې د زراعت په بخ کې د مالدارۍ په بخ کې کار کوي د دې نه غوښتنه لرم چې دا خو ډېر زیات غریب خلک دي دې سره یو څه کومک وکړي ډېر زیات مال مل خو د هر کور کې یوه که چا یوه لرله که چا دوه لرلې مړې شوې
آیا تروسه پوری دی طالبانو دی ادارې لوري دی روختیا یا اوترنری دی بلکې د زراعت له ریاست سره ارتباط لري دی غوی لوري څوک تراستول شوی دی چې د غو درملنه وکي یا خلکو ته څه سپارښتنه کړی دی چې څو وکي څوونه کی
څو کومه نه دی مونږ ته سپورې سره سپارښتنه یو حکومت دغه دي چې دا مغټ مال غوښه بنده کړی ده بالکل مال نه په منډۍ کې خرڅی کی او نه لالیږي او اوس مونږ هم چې دغه بیا کې مړ شي اوس موږ کې وته کند او بس او خاخوي او بعد خلکو دا وترنرانو شخصي وترنرانو سو واکسین دا وړو هغه وته تطبیق کړو هیڅ کار یې ونه کړو پیغام چې دا واکسین کیفیت خراب او بل څه شو کار یې ونه کړو نو مون سره اوس په ورته تماس نه دی نیول نه د حکومت د طرف نه کوم دوی مونږ ته شوی دا نو د مشتاق د خوانه دا غریب فلک دی ټول سبا او برباد شول وسته مالو مردا
آیا یوازې دا ناروغي غوو ته لګی شي او ک نورو څارویو ته هم لکه پسونو ته او زوته
نه دا دا پسونو زوته لا تر اوسه پور نه لګیدل هم دا غوو ته وړو بچو ته وړو بچو ته چې څنګه ولګیږي هغه په لاس ورځو کې د منځوري د غټ مال ته چور لګیږي نو بس شل ورځې پورې د مال د منځوري کې شل پنځه شپونه د مال به واوري به په خکې دوه ورځې دا غزي چا کم ځای باندې ځانه راخی ځخ ساکيږي سوري کېږي به سوري نه روسته بس ته زخم څه دوان مویان پیوې که سوري به روسته غوښ نه کوي به ته خکېږي نو په سلو کې چې بیا بس د سیوی او چې ته پیسه د مال ته ملکیږي سلوې پیسې د پاتې کېږي
بله بله واقعا چې بد ناروغي ده او خصوصا د خلکو لپاره چې په وی غوای گزاره وي د غوی لپاره ډیره لوی مسأله ده تمه ده چې زموږ مېرمن هم بله بله مهرباني
دا خبره وه چې دا لبناتو کارخانه والا به مخ په خوا د خلک غریب خلکو زینه پیدا شو دا غسته کارخانه بند شو اعلان یو کوم موږ نور شو دا خلو او مال او چې خرڅونم بند شو وخم بند شوی ټول خلک د نسخانه او د زیان تر مخامخ
کومه غوا چې په دې ناروغي باندې اخته شوی وي دا ناروغي ولري لږ نه خلک شوه اخلي لوشي او کنه نور ورسل شوه څخه استفاده هم نه کوي خپل خلک
کومه غوا چې نیولې غینه خو د شوه موږ استفاده نه کوو هغه خو موږ ته او چپاکو تی والا کی حکم چې روغي دی غم چې دی اوس داخل کیږي دا د کارخانو والا مریږي دکاندارانو مریږي چې دی کې کوم یارس یا کوم میکروب نه چې دانو خلک کې کل نشه غم څوک ناخلي
لا بده مرخه ډیره مننه شاپور صاحب لکامه څخه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدونکو هم لرو لنیکه مرغ اوریدونکو لرو او اوریدونکو هم خې تجربه لري خبري وکي ازادي رادیو مهرباني تاسو په لاین کې اس خیر بل یو ته باور شو تاسو خبري وکي ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبري وکي ل رادیو لطفا لری شي ل رادیو لری شي زما आवाज به سم واوري مهرباني
سلام
وعلیکم السلام
شبیر سن خیبر له خوش نه هم مالی که در سره نیولی ده سلامونه اونې کې هلی می ومنه
کور ودان
جناب شبیر صاحب دا غوغانو بیماری رښتیا ده چې په خوش او پکتیکا کې زخت زیات او د موږ غواوې هم نیولی وي
خاصب
نو موږ کلی ولی تدوی دا غوا چې دلته مایا دی ټول او د مالګې نه مکار واخیستلو ورس کې مدوا وخت لمبولې یا مایه دی ټول او په مالګې او بونې ملمبولې نو د موږ یو غام نه دم نشوي او نجات ورکړل او وکسینو هیڅ کار ورنه کړو
بله تاسو په دی ټول او مالګې له وبو سره یو ځای ګډول او بیا به مو غوا په منځله د هر د ورځې یو ځای
دوازلې سار او مازیګر وو
هر غوا که هغه غوا چې په دې ناروغي اخته شوې وه
موږ په هره غوا لمبوله
درست بله
کوم غواونه هغه هم فلم اخته آی ونه نیولې
مهم
دا شي بس
بله بله خبرې دی اورم ښه نو دا خو ښه تجربه ده چې نور اوریدونکي هم واوري او دوی هم همداسې وکړي نو
شي بس د موږ په ان خو یوازینې تجربه هم دغه ده چې کافی ده ځکه چې دغه ساري ناروغي ده او د میکروبونو له لارې یو بل ته انتقالیږي واکسینو هیڅ کار ورنه کړل او دا یو بریالۍ کامیابه نتیجه یې لرله او چې دغه کار ورکړلو
بله نو تاسو چې وترنرانو یا د زراعت د ریاست کوم کسان تاسو خواته درغلي چې تاسو خپل د تجربه ورسره شریکه کړی دی چې دا کار مو کړی دی او په نتیجه مو ترلاسه کړی دی
دینار شي به سب څوک نه درغلي خالص وکسیناتوران راغلي او هغه وکسینونه ورته وکړل خو وکسینونه هیڅ نتیجه نه لرله
بله ډیره زیاته مننه کور ودان نو نور اوریدونکي هم کولای شي د دوی له تجربې نه ګټه واخلي دوی وای چې د ټول مالګې په اوبو کې یو ځای کړی دی او غوایې د ورسې دوه ځلې پرې منځلې ده لمبولې ده نو ګټه ورکړې ده د دوی په کلي کې او د دوی په ساحه کې هیڅ غوا په دې ناروغي نه ده اخته شوې بل اوریدونکي له روز ځان راوپېژنې ازادي راډیو
السلام علیکم محترم عصمت صاحبان صاحب
سلامت و سهی مهربانی کوی
نو خیبر پښتون خواري پر نه یم اسم خاص زرمالوال در سره پاري کوي
bale bale زرمالوال سهی مهربانی کوی
سلام علیکم نو کی لته شو محترم اوریدم کو ته وړاندې کوم دغه د غواو د کوم ناروغي سره د خپل څه د کډوالو وایم ډیر تر څو یقینا د شي ډیر زیات مړي شوی دا د چې خدای سي ورکم خطرناک ناروغي ده محترم سروان صاحب چې داسې یو قسم تڼاکې پرې راوخېږي علایم یې دغه یي داسې د خولې نه زګونه بهیږي او له دې نه علاوه له خوراک نه ولویږي او دغه شیدې دغه د شیدو خوندې هم داسې هغه شي تریخ یي نه داسې بې خونده شي دا شیدې دغه علامې او ډېر جای ته مطلب داسې ورغله مثال داسې دغه واکسیناسیون ول چې کوم غواو لپاره کوم ځان ته هسپتالونه دي د غوڅې وروستې نو ډېرې زیاتې مړې شوې خو دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هغه ډاکترانه ماتې دې ته زړه نه ښه کوي چې د دې علاج وکړي همداسې کړېږي مګر پسې مړ شي
بله نو هلته لکه په خوست کې او نور افغانستان کې یا په ننګرهار کې زموږ دوه اورېدونکو تجربې درلودې له دغو تجربو هلته چا کار نه دی اخیستی تاسو د دې خبرې
واورئ البته اخیستی ده خو قسم تجربو نه یې کار اخیستی ده خو دا داسې دي چې یقینا دلته ډیر زیات وایم مړ شو خو دا د څه ناروغي د څه ورې غواړم چې به مشکل د څه بیرته پورته شي نو په کومه هم لویږي یو علامې ده د ډیر علامې دي دغه کومه ترې ما خپل لیدلې دي دا اوس مې اړه کتر سره ونه وم په دې باندې مې سره ونه و چې دې چې مو سره مې سمات سره
زرمل زرملوال سره معلومات البته حکومت سوي حکومت سوي ځای چارواکي سوي چې خلک باید څوک
نو هغه وایي د چارواکي او بعضې خلک هغه خو وایي چې مطلب دغه غواوي چې کومې دي که چېرته مړې شي د مرض د بچ کېدو نه خو مطلب امکان نه لري په اسانه سره خو چې د شي شي ډېرې مطلب مړې شي نو د دغه اکثره خښول په کار دي داسې یو هغه هدایت هم ورته شوي دي خو دلته خو خلک د اصولو پابند نه دي دلته بس چېرته وړاندې هلته چېرته داګ یا چېرته کې واچوي کوم ځای کې واچوي میدانې کې بس همالته پرته وي
دا خو لا مرض زیات خپریږي له بده مرغه ډېر زرمل وال صاحب کور ودان اوس زموږ یو میلمه بل اخره له سټوډیو سره وصل دی ښاغلی محمد قاسم د خوست کرنې ریاست د ویترنری لوی مدیر محمد قاسم صاحب تاسو تر کله وایم کڅم دومره ناوخته ولې شوي دلیل څه دی
مننه شکر ژوندی اوسي ولا ځل منځ ته جمیل منځ ته تللی وم نو د جمیل منځ نه تلم دا تلیفون مې کور کې پاتې شوی و دې خطر لږ ناوخته شو بیا مې زنګ در پسې وولو خو دا شمارې ته زنګ نه تېرېدو هغه دا چې څو دقیقې بعد د تاسو دې ته زنګ وول منځ ته تللی وم بخښنه غواړم
بله هیله ده بس لمونځ دې قبول شه محمد قاسم صاحب د دې ناروغۍ په اړه د غواو د دې ساري ناروغۍ په اړه زموږ ډیرو اوریدونکو پوښتنې درلودې ځینو خپل تجربې هم شریکې کړې ډېرې جالبې وې دوی ویل چې دغو تجربو له برکته د دوی غواوې ښه شوې دي یا سیمې ته ناروغي نه ده ورغلې خو مخې تر دې چې د هغوی د تجربو په اړه خبرې در سره وکړمه چې څومره تاسې ورسره موافق یاست لومړی به د اوریدونکو پوښتنې در سره شریکې کړم زابلای چې له ایران څخه ټلیفون کړی او هغه ویل چې مړشبي دغه غواوی چې په دې ناروغي اخته شوی دی ډیره خو مړشوی دی خو کوم چې مړشوی نه دی ممکن زینو کسانو علالي کړی وي غوښه یې خورو ده کنه ده او انسان تم دا ناروغي انتقالولی شي او کنه
همانه ډیر څه سوال وکړو مننه دا ناروغي اصلا اول په افریقا کې پیدا شوې ده دا ناروغي بل افریقا نه بیا راغله پاکستان ته ولې پاکستان نه افغانستان ته خصوصا خوست جلال آباد قندار د ګرمو سیمو ته تر کونړه د منطقې پورې خپره شوه دا مرزي دی غوا دی پوستکي د دانو ناروغي یا په انګریزي کې ورته وایي لامپ سکن ډیزیز ور ناروغي په نوم سره یادې چې دا یو ساري او ویروسي ناروغي ده عاملې وایرس ته قابل دی تداوی نه ده ځکه چې په وایرس باندې انټي بیوټیک او سلفامیت خاندان چې دا اثر نه لري ولې د دې په خاطر چې حیوان تلف نشي مونږ د دې په خاطر د سیکنډري انفیکشن یا د دوهمي میکروب په خاطر چې دوهم میکروب یا عمل ورسره یو ځای نشي مونږ دغه د لپاره هغه مریض حیوان د لپاره انالجیزیک انټي بیوټیک او انټي هیستامین دواګانې ورته تطبیق کوو
او د دې سره تزریق سره غواخه کېدای شي او کڅنګه
بله بله ما تقریبا یو متو تقریبا د 50 سپټو وګانو پرې چې ما کوم خپل خپل لاسته دی کړی ان تقریبا سپټو وګانو پکې شي
بله او د دومه برخه په ارتباط چې غواخه څنګه ده
بله بله دغه په ارتباط ویل چې بله خو دې غواخه خړل کیږي انسانانو ته دا ناروغي سرایت نه کی دا مرض ساری ده یعنی حیوانات ته دی دا اصلا د غواګان او د میخو ساری مرض ده چې غوانه بلې غواته وی مخینه بلې مخته دا سرایت کی ویل خوشبختانه چې انسانان ته سرایت نه کی دا وایروس انسانان ته نه ورځي او انسانان ته کوم خطر نشي پېښولای نو بنان دي غوا کوم غوا چې دي مرض د لامپسکین ډیزیز باندې اخته وی کچیر د مرض په حالت کې د غوا حلال شي او غوخه ښه په حق لري شي او یای دغه د شودونه استفاده کی کړئ شي استفاده ته کو پشار دي چې ښه پخ شي که شدی وي که غوخه چې ښه پخ شي انسانان ته کوم مشکل نه جوړي
بله تاسو په خپل خبرو کې د څنور اوریدونکو پښتنو ته لکه د دوست محمد صاحب چې لالي شیرو پښتنه کړې و چې آیا دا ناروغي علاج لري او کنه همدارس له هلمند څخه د اسمت الله پښتنې ته ځواب وای چې وای دا څه ډول ناروغي ده د مخنیوي لپاره باید څه وشي تاسو خو علاج ورو خو آیا خلک په خپل هم کول شي دغه درمل چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل واخلي خپل غواته ورکی او کنه باید ویټرنری ورکی
نا دوی خوبه دی تر نو د هدایت ډاکټر لاندې به هدایت لاندې به دکاو کی ځکه چې دواګانو خو محترم ډیر مختلف دواګان دي په صحا او قلمه دواګان دي خو بعضی کوي انټي بیوټیک چې هغه بیا یې څه اندازه کومه ورسره کی سر دی دواګان دي پر انټي بیوټیک چې د میکروب شته ما مخکې دغه خبرې کې ویل چې د سیکنډري انفیکشن یا د دوهمي میکروب یا د دوهمي عامل چې دویم عامل وجود ته داخل نشي او حیوان امیونیټي سیستم یا معافیتي سیستم کمزور نه کی، نو بیا هم دغه لپاره انټي بیوټیک ورکوي، انالجیزیک د تبې ضد درد څخه انټي هیستامین د حساسیت الرژي ضد دوا غان ورکوي، او په زمن کې ملټي ویټامین یا د طاقتوار انجکشنونه یا مثلا په ډرباب هر څه کوم دوايي چې طاقتوار دوايي هغه دواګان ورته ورکوي تر څو د حیوان د وجود مقاومت ټیټ نشي او د مرض په مقابل کې مقاومت وشي.
تاسو وویل چې په دې درملنه په دې طریقه په سلو کې شپېته غواوي جوړې شوې دي، همداسې ده؟
بله بله، ما خپل شخصا ما ته ځکه کوم
حیوانات چې ماته دوايي لکه زموږ اوریدونکو بیا وویل محمد قاسم صاحب اوریدونکو ویل چې یو اوریدونکو البته وویل چې وای په سلو کې شپېته غواوي مري ورڅخه، اما څلوېخت پاتېږي، یعنی په خپل بدن مقاومت پیدا کوي او روغ پاتې کیږي، ژوندۍ پاتې کیږي.
نه داس د چې کچېر کدا حیوان د تداوی لاندې ونیول شي نو په سلو کې تقریبا اویا فیصد کیږي، بالکل اویا فیصد کیږي، په شرط دي چې تداوی لاندې ونیول شي. کچېر یو مریض حیوان د تداوی لاندې دی او مالی ډاکټر تداوی لاندې ونیول شي، دغه سره نور انفیکشنونه هم مداخله کوي، بل څه حیوانات بیا ډېر تلفات بیا ډېریږي. خو هغه حیوانات چې مریض وي، ناروغ وي او د تداوی دی او مالی ډاکټر لاندې تداوی شي، هغه بیا دومره تلفات نه لري، ځکه خپل په نیټ کې موږ لري د نور دنیا پیشرفته مملکت ته موږ لري دغه مړینه ډیره کمه خدل ده.
بله، یو بل موضوع چې اوریدونکو یاد کړه هغه دا چې وای واکسینونه نشته او تاثیر نشته، ځینو فکر کاوه چې دا واکسینونه جعلی دي. آیا واکسین واقعا د دغه ناروغي لپاره دی که د نورو ناروغیو واکسین دی او د دې ناروغي لپاره کاروي؟
محترمه، دا خبره ډېره ځای خبرې کوي او خو په ځای سوال ده. دا واکسینونه تاثیر کوي، خو په یو شرط ده چې واکسین باید دوی خبرې کوي، درې خبرې پکې، درې شرایط لازم دي. یو دا چې دا واکسین با کیفیت واکسین دی، د وی معتبرې کمپنۍ نه باید واخیستل شي، او دوم دا چې دغه بس سټنډرد وي او د وی معتبرې کمپنۍ را خریداري شي، او د یو منظم ترانسپورت چې هغه یخچال ولري په کولباکس ولري، په کولباکس کې باید په منظمه هر درجه کې باید راول شي، انتقال شي، او په منظمه درجه کې چې هغه باید یو مسلکي شخص په واسطه تطبیق شي. یعنی د مثبت 2 نه تر مثبت 8 درجه سنتیګریډ کې باید په یخ کې دا وسیتل شي. که چیرې د مثبت 8 نه دغه حرارت لوړ شي، مثلا لاس شي شل شي، هغه واکسین چې د خاصیت د لاس ورکوي او هغه واکسین ګټه نه لري. او یاد دا چې دا واکسین د مسلکی شخص په واسطه نه دی تطبیق شوی، یا دوست کم ده، یا دا چې په ترانسپورټیشن کې مثلا دیو کلی نه بل کلی ته چیزی په دغه وخت کې ورنه ګرمي، نو هغه چې هغه خپل واکسین خپل خاصیت د لاس ورکوي. دویم فاکتور دغه ده چې کدی شي دغه واکسین دا مرض چې دا د لامپسکین ډیزیز د افغانستان کې چا نه تشخیص د لابراتوار کې به تشخیص شي چې کوم ټایپ ده، یعنی ا ټایپ ده، بی ټایپ ده، سی ټایپ ده. کدی شي مثلا دا واکسین چې موجوده واکسین چې پاکستان ناراضي او خلک تطبیق کوي، دا کدی شي مثلا ا ټایپ وي او مرض افغانستان کې شاید بی ټایپ وي یا سی ټایپ وي، دا مخالف دغه ټایپ چې وي، نو دا بیا نشي کولای چې هغه واکسین معافیت یا ایمونیټی حاصل کړي.
نو دا ټایپ څوک څنګه تشخیصوي؟ آیا لابراتوار کې مینبري؟
نو بله، دا باید په لابراتوار کې د دې سمپل واخیستل شي، د مریض حیوان سمپل واخیستل شي، او د دې ټایپ باید معلوم شي چې دا لامپسکین ډیزیز چې دا کوم نو ټایپ دی، ا ټایپ دی، بی ټایپ دی، کوم څو ټایپ نه دی. لکه مثال د خبره تباق یا اف ام ڈی چورته فوټ ان ماوث ډیزیز کا، دا او ټایپ دی په واقعیت په ټول دنیا کې او ټایپ تشخیص شوی دی. یا مثلا انفلونزا سپارس ټایپ ته تشخیص شوی دی په ټول نړۍ کې. په مثلا اف ام ڈی په افغانستان کې څلور ټایپ مثبت دي، دلته ډیر پیدا کیږي، او دلته موږ د څلور ټایپو یو ځای پولیولانت په نوم واکسین د اف ام ڈی موږ تطبیق کوو، خو نتیجه ورکوي. نو که چیرې دغه ټایپ مطابق واکسین جوړ شي او دغه ټایپ مطابق واکسین تطبیق شي، بیا بالکل نتیجه ورکوي ان شاء الله.
بله، محمد قاسم صاحب زموږ یو اوریدونکو له خوست څخه ټلیفون کړی و، دوی په کلی کې دا ناروغي نه د خبره شوې، ځکه چې هلته خلک په دې ټولو مالګي او اوبو د دې په ګډولې سره غوا د ورځې دوه ځلې لمبوي او خ نتیجه ورکړې دی، هیڅ غوا نه ده په دې ناروغي اخته شوې. په دې اړه څه وایست؟ دوی تجربه څومره له تیبي نظر سره سم ده؟
کله چې په پوستې غوا په پوستې کې باندې دانه یا لنفنودونه راوخي چې راپورته شي دانه دانی چې د پوستې کې نو دغه لپاره لږ څه خارش پیدا کوي. نو دغه خارش لپاره هغه ډیټول او یا د مالګې اوبه تقریبا مالګې اوبه هم انټي سیپټیک کنه نه ضد میکروب خواص لري د کیپل ډیټول باندې او یا د مالګې اوبه باندې پریمینځل شي هغه تخریشي چې دا ورکوي. یو طرف ته کچیر په سړو باندې حیوان پریمینځل شي په دې وخت کې حیوان ټمپریچر یا حرارت درجه چې ډیر لوړی یو څلور د څلور درجه پرې تبل لري نو هغه کله هغه چې کله د هغه باندې پریمینځل شي په ډیټول او یا د مالګې اوبه باندې پریمینځل شي یو طرف ته هغه سوزش او خارش ورکوي بل طرف ته هغه ټمپریچر راټیټیږي د حیوان پوستکی یخیږي سړیږي او حیوان د راحت احساس کوي.
او دا که د وقایې په توګه وکاروي یعنی مخکې تر دې چې د چا غوا په دې ناروغۍ اخته شي د ورځې دوه وارې دا کار وکړي نو د ټول خو تاسو وویل چې د ویروس او د میکروبو ضد خاصیت لري همداسې د مالګې اوبه دا په خپله یو مخنیونکی اقدام دی که څنګه؟
دا خدای زما مطرحه چې اوس میکروب چې دا کار دی خپله ما مخکې درته خپل خبر کې چې د مریضي عامل وایرس ته کنه وایروس هغه عامل دا یا هغه میکروبونه دي چې په هغه باندې هیڅ نو دوا اثر نه لري یعنی انټي بیوټیک اثر لري چې مبین نه شي او نو د سلفامیت خاندان دواګانې په باندې اثر لري چې بکتری استاتیک دي یعنی د بکتریا د هغه د میکروب فعالیت دروي نه درولې شي او نه په اصلاح مبین نه بخیل مبین نه وړي شي. نو دا هغه چې دا خپل دا وایروس چې دا د وزبیت په داخل کې دی یعنی د وینې په جریان کې ده نو دا د ټولو تاثیر یا د مالګې د وو تاثیر د وجود داخله ته نشي رسیدای صرف د خارجي استعمال لپاره نه د داخلي استعمال لپاره.
بله ډیر زیاته مننه. او یو بل اګدون کې مول نګر هر څه ټلیفون کړی او د ویلچی و تجربه چې د ورڅخه کار اخیستره او ډیره نتیجه ورکړې دا غدد چې د ویلچې یوانی مسیسی فکر کوم چې بادیانې یاد کړل یو بل شی یاد کو نن زړه وای دا سره یو ځای کوي نو د او غواټي ورکی دا ناروغي خکېږي دا خبره څنګه ده؟
خو تاسو چې سپرکې یا بادیان کې د خپل په هضمي سیستم باندې اثر لري او د ننګړ چې دا خپل ډېر خطر کې دا وایروس د شینو د دې کان د تاسو د پوسټه انتقالي نو دا هغه چې دی ترخري کله چې بده باندې ولړ شي یا پریمینځل شي نو دا پوسټه کې تری شي نو هغه وجه د خارجي پرازیت یا کله مو شي یا موچان دي مثال داغه دي ماګاستي کني دي سپګیری ورګیری د خارجي پرېژنه چې کی توی شته نه ته هغه پوستکی باندې خارش لک کم شي سوزي شي کم شي یو څه اندازه هغه حیوان احساس یې راحت کوي په دې وجه یو څه دی بهتره غني خلک.
بله د خبرې دو په لارو چارو خبري وکي چې دا ناروغي لیوی خو بلې خو ته انتقالي شي یو اوریدون کوم ول چې په دې هم د دې مخننه ول کیږي چې خپل غوا له نور غوا او جلا وساتي په کور کې وساتي او بهر ته پری نشي چې له نور غوا سره یو ځای نشي ځکه چې د په وینا وای دا ناروغي د ماشو د مچانو له طریقه هم غوا ته انتقالي شي په دې اړه یو څه توضیح ورکړي چې څنګه دا غوا ته انتقالي شي.
خو ما مطلب ته چې دا اول کې د خارجي پرېښو لکه میچان منګاس مثلا سپوږی ورګي کنه د دې په واسطه چې انتقالي دوام داد چې کچیر یو حیوان مثال په دې مرض مبتلا وي مړ شي کنه کله چې په یو ځای کې په یو خړ کې په یو دشت بیابان کې مړی و جسد غرزوي دا جسد خوساکیږي د دې د باد او باران یا د خړونو په دې وو په واسطه باندې دیو منطقه نه بل منطقه دی دیو ولایت نه بل ولایت ته حتی دیو مملکت نه بل ولایت ته دا مرزونه دا وایروسونه انتقال کیدای شي د باد په واسطه د باران په واسطه او د طوفان او د دې په واسطه ټول کیدای شي انتقال شي او بل د مستقیم تماس په واسطه هم انتقال کیږي چې یو حیوان د بل حیوان سره نږدې وي د ریګي د تنفس په واسطه هغه انتقال کیږي د خورو په واسطه چې هغه خوري چې مثلا مریض حیوان خوري بلې هم څنګه ورسره ولاړ وي هغه د خلې د پوزې افرازات سره په تماس کې راشي نو هغه حیوان ورنه مبتلا کیږي او په زمون کې چې چیرې په یو سطل کې یا مثلا په یو لوخي کې مریض حیوان ته موږ وګور کوو د ښاک وګو کچیر دا وګو اضافي وګ شي یا مثلا د ملاوس سطل هر شي چې لوخي چې دا شي وګ کې ورکو د دې په حیوان په لاړو باندې ملاوس شي بل حیوان ته چې کیږي نو دې په واسطه چې کې یو حیوان نه مریض حیوان نه سالم حیوان روغ ناروغ حیوان نه سالم حیوان ته انتقالي.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. زموږ یو بل میلمه د خوست شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس ښاغلی سید اسماعیل کمال دی چې دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. کمال صاحب، د دې غواو د دې ناروغۍ په اړه چې په خوست او پکتیا او پکتیکا ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپره شوې ده، ستاسو سپارښتنه خلکو ته څه ده چې خلک څه وکړي چې دا ناروغي او چې غواوې په دې ناروغۍ اخته نه شي؟
لومړی خو تاسو ته او د ستاسو له طریقه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. څرنګه چې دا یو ساري وبا ده او ډېر زیات تلفات یې په خوست، پکتیا او تر لوګر او پکتیکا او غزني پورې رسېدلې ده. همداسې په شرقي ولایتونو کې کونړ، لغمان او ننګرهار کې خپره شوې ده. څو لارې چارې دي چې د دې د مخنیوي لپاره لومړنی ګامونه دي چې په کار د واخیستلی شي تر څو د دغې مرضۍ نه په امن کې شي. یو خو اوله لاره دا ده چې با کیفیته واکسین حیواناتو ته تطبیق شي، او دویمه د دغې د انتقال د مخنیوي لپاره لکه د دې انتقال د حشراتو په واسطه، شینی، کنه، سپګه، ورګه، مچان، منګس، د دې ټولو په واسطه د یو حیوان څخه بل حیوان ته انتقالیږي، نو تر ټولو اولینی کار د مالدار لپاره د حفظ الصحې مراعاتول دي. تر څو د دغه حفظ الصحې په واسطه باندې د دوو د خپل فارم ته، د خپل حیواناتو ځای ته د مچانو راتګ، د دوو حشراتو راتګ مخنیوي وشي، نو تر ټولو د کنټرول ښه لارې هم ده.
بله، تاسو دې واکسین یادونه وکړه چې با کیفیته واکسین پکار دی. واکسین کله ورکړل شي له ناروغي وروسته خو به تاثیر نه لري که څنګه؟
نه، ګوري مونږ اول د ټولو نمخ کې هغه مخنیوي پروینشن چې ورته وایي دغه د واکسین په واسطه کېږو. دا هغه وخت کې د واکسین چې کله په یوه ساحه کې ناروغي راغلي نه وي، کله چې ناروغي راغله بیا کنټرول کوو. نو د کنټرول کې لومړنی سپارښتنه د کنټرول دا ده چې دایروي واکسین وشي، خوښه ساحې ورته واکسین شي، خوښه ساحې حیوانات ورته واکسین شي، او دویم لکه مخکې چې ما وویلې د دغو حیواناتو حفظ الصحې ته جدي توجه وشي، د حشراتو د مخنیوي لارې چارې خپلې شي، او حیوانات ته د حفظ الصحې جدي کار وشي تر څو د دغه شرط څخه په امن کې شي.
بل مخکې تر دې چې له تاسو څخه یو بله پوښتنه وکړم، دا د باکیفیته واکسینو په ارتباط د خوست کرنې ریاست د ویترنری له لوی مدیر محمد قاسم څخه یو پوښتنه لرم. محمد قاسم صاحب، دا د واکسینو کیفیت دا خو فکر کوم چې ستاسو د ادارې مسؤلیت دی چې کنټرول یې کوي، او د څنګه چې اورېدونکي وایي چې اکثره واکسین چې راغلي دي بې کیفیته دي یا سم ساتل شوي نه دي لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، او یا جعلي دي. نو په دې برخه کې مو څه کړي دي چې خصوصا په دې وخت کې چې دا ناروغي هم ډېره زیاته ده او ډېر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، څه مو کړي دي؟
دا زموږ ترمنځ چې موږ خپلې هڅې کړې دي، موږ مرکز ته سره په تماس کې شو، ټلیفوني تماس مې نیولی ده، مکتوب مې رسمي مکتوب مې لګولی ده چې موږ د لپاره واکسین راولېږي. موږ خپله برخه کې د دې مرض تشخیص لپاره تقریبا یو نیمه دوه میاشتې مخکې موږ سامپل واخیستلو، موږ په شخصي موټر کې لاړو، سامپل مو واخیستو، لاړو مرکز ته مې وړو، مګر متاسفانه تر اوسه پورې د مرکزي لابراتوار موږ ته نتیجې را نه کړې چې آیا رزلټ یې راونه لګي چې دا پوزېټیو ده که نیګېټیو ده، یعنی منفي ده که مثبت ده، یعنی موږ ته جواب را نه کړو. بلې یوې میاشتې وروسته د موږ ته مکتوب جواب را کړو چې موږ شهران لپاره وزارت داسې کافي بودیجه نه لري، د بودیجې د کمښت سره مخامخ یو، موږ یعنی اوس لپاره واکسین نشو خریدار کولی، بلکې که چېرې موږ وزارت مثلا کومه انجو یا موسسه پیدا کړه چې موږ ته دغه واکسین خریداري کړي، د یوه بااعتماده شرکت سره به قرارداد وکړي او دا واکسین که زموږ په لاس کې راکړي او تاسو به ان شاء الله دغه مربوطه اولاد ته به منظم
څومره قیمت لري واکسین څومره قیمت لري چې عام خلک یې اخیستی شي؟
محترم دا شپته خو آزاد بازار کې دولتی قیمت هم نه دی مولدل ته شخصي خلکو راوړي وو بعضې کلینیکو راوړي له پاکستان نه په اول وخت کې په شپږ زره سل افغانۍ خرڅېدلو یو یالي چې پنځه ویشت دوزه ده او پنځوس ملي وو او بیا وروسته دا قیمت راټیټېدو داسې یوه ازاده سیالي وه تقریبا تر درې نیم زره پورې ریټ راټیټ شو په درې نیم زره روپۍ باندې هم یو یال چې پنځوس ملي وو پنځه ویشت دوزه وو
سلامت اوسه کور ودان کمال صاحب یو اوریدون کې مو پښتنه له هلمند څخه لراله وای غوای داسې کوچ ورکوي کوچ داسې دي چې لکه غوړی داسې وي دا هم آیا کومه ناروغي ده او کنه ده؟
بخښنه غواړم دا پښتنه خو ما اوریدلې نه ده خو کوچ د دې کوچو د تولیداتو کوم تکلیفونه سیوی دا اکثره د منرال ډیفیشنسی ناراضي یعنی معنا د منرالونو او ویتامینونو د کموالی نه منځ راځي نو دغه پورې مربوط ټول لکه په مستو کې د خوند بدوالی یا د رنگ بدوالی یا د مستو مخل کېدل یا د کوچو ټولېدل دغه ټول تکلیفونه اکثره په منرال اینڈ ویټامین ډیفیشنسی باسي هغه لري تړاو لري نو که حیوانات دغه سي تکلیفونه ولري لمړنۍ معالجه په کار ده په دغه منرالونو او ویټامینونو باندې وکي تر څو د دوی حیوان مربوطه
یعنی درمل ورکل شي د دوا په شکل سره منرالونه او ویټامین ورکل شي او که خواړه برته بهتر شي
بخنه والا ما په افغانستان کې دغه د بیلانس غذا او د ترویج ډیر په کم اندازه ده نو که بیلانس غذا ورته ورکړل شي چېغه کې د غذایي ټول وړ اجزاوې موجودې وي ان شاء الله د دوی دا تکلیف رفع کیږي خو په عادي ډول که مونږ په بازار کې ډیر ارزانه پوډر د اډوکي پوډر دی دغه چې ورته ورکوم دغه تکلیف ان شاء الله دی او سره رفع کیږي چې ډي سي پی نومیږي ډای کلسیم فاسفیټ په نوم باندې او مرکب ده کلسیم او فاسفورس
یو موضوع بل چې مخکې شاغله قاسم صاحب ورته اشاره وکړه هغه دا چې دویل چې دغه مرض چې اوس راغلی دی خو او ته د پوستکي وای ک د دغه غوخه وخوړل شي د ناروغي انسان ته سرایت نه کوي لکه موږ خو دا همیشه دا ورېدلې چې د ناروغ څاروي غوښه باید ونه خوړل شي ستاسو نظر په دې اړه څه دی کمال صاحب؟
بخښنه غواړم په دغه برخه کې ګورئ په عموم کې د دغه ناروغي زونوز نه ده زونوز هغه ناروغي ده چې د حیوان او انسان ترمنځ شریک وي نو دغه زونوز ناروغي نه ده نو په دې وجه باندې ډاکټر صاحب محترم دا خبره کړې ده چې غوښه انسان ته تاوان نه لري خو دلته مسله دا ده چې مونږ کله چې حیوانات مریض شي نو انټیبیوټیکو ته یا درملو ته مراجعه کوو کنه کله چې درمل حیواناتو ته تطبیق شي نو په انسانانو کې د یو درملو په مقابل کې یو مقاومت پیدا کیږي نو په دې وجه باندې په عموم کې که دغه حیواناتي چې هغه تداوي شوي وي هغه هر دوی باندې دا لیکلي چې کله تاسو دغه استعمال کوئ تر څو ورځو پورې تاسو د دې غوښې او شیدو نه استفاده نه شئ کولای نو په هغه په نړیوال معیار کې دغه غوښې څخه چې هغه تداوي شوي وي حیوان تداوي شوی وي استفاده نه شو کولای البته د ډاکټر صاحب خبرې په تایید چې دغه زونوز مرض نه ده نو د غوښې په واسطه انسان ته نه انتقالیږي غوښې نه بلکې د هېڅ شي په واسطه انسان او د حیوان ترمنځ شریک مرض نه ده نو نه انتقالیږي دا خبره په دې هغه
درته کوي ډاکټر صاحب قاسم په دې اړه خبرې وکړې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې لارې شته دوی په د خلکو د اوریدونکو په دې نظرونو هم نظر څرګند کړ چې دوی خپل سیمه ییز علاجونه لري لکه یو اوریدونکي مو ویل چې خپل غواوې په دې ټولو مالګې باندې د ورځې دوه ځلې لمبوي یا یو بل اوریدونکی د یو ډول بوټي او بادیانو یادونه وکړه. نانزړه او بادیانو دویل چې په دې طریقې غواوې ښه شوي دي. تاسې په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ په دې سیمه ییزو یا دودیزو علاجونو په باره کې څه نظر لرئ؟ دا خبره په دې خاطر مهمه ده چې اوس اشاره وشوه چې د واکسینو قیمت هم ډېر لوړ دی او اصلا ښه واکسین هم نشته. مهرباني کمال صاحب
خبره کړي.
اورم
لکه دې ورور چې دا خبره کړي ګورئ دا خو وایرس ته وایرس په پوستکي کې زخمونه منځته راوړي نو د زخم تداوی په انټیسپټیکو کېږي که نه دا مالګه چې دا خپل انټیسپټیک خاصیت لري نو په دې وجه باندې که په مالګه ومینځلی شي یا په ډیټول ومینځلی شي یا په پایوډینو باندې همداسې هر هغه څه چې میکروب له منځه وړي په زخمونو کې په هغه باندې که ومینځلی شي پاک شي دغه یې ښه هغه ده دا درملنه ده. ګورئ په دغه د وایرس په مقابل کې مونږ مخکې چې ویلي انټي بیوټیک کار نه کوي یا د میکروب ضد دوایي کار نه کوي نو اولنی کار د دغه حیوانات څخه د حشراتو کنټرول ده چې مطلب حشرات کار ده دی کې د زخمونو کې چونجي وانه چي یا مطلب مچان پکې چونجي وانه چي یا حشرات په واسطه دې څخه هغه په میکروب ککړ یا وایرس ککړ مواد بل حیوان ته انتقال نه کی دغه مخنیوي په کار ده وشي. دویم دغه د انټیسپټیکو استعمال یا د پوستکي په د زخمونو درملنه په کار ده وشي. او دریم کار چې ډیر ضروری ده هغه دی دی وجود معافیت لوړول دي. نیک چیرته د وایرس په مقابل کې دی وجود معافیت لوړی په داسې اوس ډیر زیات حیوانات داسې شته چې هیڅ واکسین شوی نه دي خو مرض نیولی نه دي یا که نیولی نه ډیر سطحي پیتې شوی نو دلته هغه د ایمونټی یا دی وجود معافیت چې قوي وي نو انشاءالله هغه حیوان تر ډیره حده پورې د دې مرض څخه بچ پات کیدلی شي.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه د خوست کرنې ریاست د ویترنری لوی مدیر ډاکټر محمد قاسم او همدارس د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس ښاغلی سید اسماعیل کمال څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی او تمه لرو چې د زموږ د میلمنو څرګندونې او سپارښتنې به له تاسو سره مرسته وکړي چې غوا ویمو په دې ناروغي اخته نشي او هغه چې اخته دي روغ شي.
نظار کړلو تا زما دهلی کچکولو لتر پتار کړلو ما خو نامو نن پیش کی یار تا نظار کړلو تا زما دهلی کچکولو لتر پتار کړلو مين دې عادت کړم مين دې عادت کړم خوشا مندو او شړا سدا ورس کے انتظار دش پہ لخ کرے سودا راشی وار پوار ہم دی کل ہغا کل تاراشی